آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلیم مکوم. پدې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډېر زړه چوکاټ کې ډېر لږ خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وحكسه لاسمان لك غشي ناشنا چی غراوري.
له عمان نیازی څخه به واورو چې د پلال انځورونه څنګه جوړوي.
څلور ورځې پنځه ورځې چې هر ورځ سړی اووه ساعته یا اته ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي.
په افغانستان کې مو د مدني فعالانو په مټ د نویو کتابتونونو له پرانیستو خبرو.
دغه د سبوون کتابتون زموږ نه وشته ما کتابتون شو چې پرانیستل شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء ښار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 1500 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دې نږدې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولي دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي ترڅو دا تثبیت سی چې آیا دا هنری آثار دی او که تاریخي دی. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور سپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه غوته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نورو ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسی.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري ریاست د ننه کې دی باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بلور ته په غزنی کې یو لرغونې جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړې شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړیدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سش کال د باباجي تاریخي جماعت د بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړیدو مخنیوي وسی. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې برابر او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت د اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لوري کړنې ترسره شي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغولې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤول منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. ولی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اول د اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبرې وشوې. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدي سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده؟ څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې خاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت د پدیدو د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره خاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال طبيعي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پرولو توان له لاسه ورکوي. ولی ورکوي عزیزی د خپلو خبرو په یو برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا څنګه لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمي او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمي چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی او بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، که نه دا کوم مذهب سې کاروو، دا ولې نه زړېږي؟ دا د جذابیت دپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سي درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای چې تا وخندوي، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتزال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلي عزیزي د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل،
ښه داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځي او ووایه چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم دا به مضمون اخرني. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزي تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون آفرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوی وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلیږي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي او ایدیالوژي خو شعر وشني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعري محتوا لپاره یوه بله خبره کوي. دی وایي چې زه په شعر کې له ځانه راوځم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک ځي په سفر کوي، یو څوک ده غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نسي انتخابولی، دی خپله یو احساس ده چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې موږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کو، یوازې دا نه چې په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی تیریږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال، په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان ده ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې هم د اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم، نو کله چې څوک وایي شعر لیکم مانا دا چې دی دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داس دا یو طرفه ماینده یا کومه مینه ایم شکړی او یو طرفه ای او دکی به ماته خوړلی نو زکه دی هغه ده شیر لیکی که چیرې دی منظم یا داسې به مینه یا دوه طرفه ای نو مانا داره چې نو خدای پیه شیر نه لیکی په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي مثلا مونږ ډبرې ګورو مونږ ونې ګورو خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره ولې دا یو سواد د ډبرې ولې خبرې نه کوي ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې یعنې ډېر شیان مونږ لرو مونږ کولی شو د تدید زاویه بدله کړو احساسات خپل بدل کړو البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه له نورو لیدلوریو نه باید مونږ د نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغه آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
اې د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا تر پسې مړه شوه دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي چېرته لارو کې چې ژېړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې اشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغی را اوری چو لیوان و دا اسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگی از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوب دی تصور که د بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دی خار سوداگر واره د مرغان و پوزرون و تجارت که په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم زه پوهېږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو دا شنه شوې زاله در وړي او ته هم بېغمه ومره اسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نه شین کېږي چې وزر او الوت نه وي پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب دی او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب دی لوی عذاب دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې په افغانستان کې نوی کتابتونونه پرانستل شوي دي د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو
تیره اونین که ده چهار سنده فورز مانده موگه ده سباون پنامه آما کتابتون ده میدان خور اردوان ده قیام کرالیسا که پرانیست
پده کتابتون که مو کتابونه لنور و خلق راغون کری؟
بله موگه معمولا لکرانا چی موگه ده کتابتونو ده جوراول و کار پایل کرده ده آم و خلق و همکاره ده آم رستی ده موگه سره موگه پا فیسبوک ایو پانه لرو ده کلی آما کتابتون پنون بانده دماغ علاره موږ کمپاین کړو عام خلک همکاري کړی د کتابونو همکاري کړی د نړۍ مرستو همکاري کړی موږ سره او ټول موږ منظمه وو او بیرته بیا یو کتابتون جوړو موږ ټاکلې ده چې او یو ښه سیستم ورته جوړو چې دا سیستم د لارې عام خلک هر څوک نرو خو د کتاب کورته وړلای شي د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه کې نیول شوې ده د کتاب د ورکه مخه کې نیول شوې ده او کتابتون ورځ ورځ غني کیږي
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې د دینی برخې دي که د ادبیاتو دي که د ساينسي علومو دي یعنی داسې برخه نشته چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړی دي
دغه د سبوون کتابتون زموږ نه وشته ما کتابتون شو چې پرانستر شو او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې ان شاء الله نږدې ورځو کې به هم پرانیز
نږدې ورځې مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي هغه کومه مالي بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروفه یو بېته موږ یو خیریه بنسټ هم لرو دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو څوم وکیندلو او هغه د سولر سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو په باندې هم موږ مصروفه یو او بلته تر مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو ټول رسمي دندې لرو دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي ځکه دغه سبوون کتابتونونه چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود دي پکې تر اوسه پورې ټول کې
له شغلی محمودي څخه په مننه د میدان ور ډاکټر څنګه غزنی ته به مخه کړو د دې ولایت قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست شاغل رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونه ته د واتس اپ لاري په خپل رالېژل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي
د ځای د نشتون لکه بلمو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي سره کې جوړ کړی د سید سیمه ټول سدون کول اصل هغه څخه ګټه واخلې تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه ترټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده هم نغدي او هم د کتابونو او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړی
له خلکو څخه مهمه ده دا لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي مناسب مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي او هغه خلک چې په خارج کې او یا داخل کې دي د مرستې توان لري موسر په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په لهر لحاظ مکمل څه ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدی خبرې سره ران غاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانه آدرس دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
له پلالي څنګه انځورونه جوړیږي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنمو د پلال نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به راسره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 8 ساعتونو تر 12 ساعتونو پورې کار غواړي چې سړی یې جوړوي. څیرې چې دي، یعنې هره څیره چې ما کار ورباندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 15 ورځې، چې هره ورځ سړی 7 ساعته یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنې چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 400 ټوټې، 300 ټوټې، 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړوي، هغه څنګه باید وسوځوي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دغه ټول همدونه وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله، نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډېر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه شوای کولی. د وزن د ډېرېدو له وجې نه چې کله موږ له هند راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه هغه اثر چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړی وو، د هند سیاسي څیرې وې، ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل. یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري، په هغه جمله کې فرزن د میرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه، د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلي نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالي شي. له ښاغلي نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخت دا کای سریخت موږ ورته وایو. دا البته زله هر کال چې په هند کې ما دوستان چې براتلو نو ما بل افغانستان را وختو. سه کالم مم له افغانستان را وختي ورور می راته راو. بل دا کاغذي تختې دي چې په غو باندې بخمل سریخو ما تور بخمل له غونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نم استفاده کوو او له منقل نم استفاده کی. چې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کوي، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپیژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاري فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خلل سره وړنو ډک. بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دای له خپل ستکون کو فیس نه اخلي. اوې د دنجونې ستکون کې اوس د انځورګري هنر لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د شاغلي یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسي انزورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، جورنالستانو او هنرمندانو د انزورونو ترڅنګ د افغانستان د زینو ناخوالو او پیښو انزورونه هم شته. د دې انزورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقه پیټه پر اوګو شوه چې لعمل نه یخنی کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انزورګری سره حمله ونی مینوا او همدی منی اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نوموړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو، دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي، چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډیر تکلم ده، د خپل زوی اقسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وه، زه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاري خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیاز د کرو زمينه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخدي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې لمخې دغه ماشومان چې خونځې ترې پاتې دي د وړیاز د کرو زمينه برابر کړي ده.
د دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زکر نه پاتې وي، په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې هغه ماشومان، ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زکر نه به برخې دي، نو په دې اسما غرټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته می ځای ته ورکو او ساوې شکر دلته دې مرکز کې مون سره زده کړې کوي، پښتو، ریاضي، انګلیسي، قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو تر څنګه هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډیرې هغه انجونی چې دا هنر له دز د کړي اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي ځور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د الله تعالی د نازولو اولیاو ښار ته، الله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په زیله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو ور غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم. د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتیږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومیږي. ډاکټران راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی. خو ډېر وګرځم، دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کې لږ لږ مرسته هم را سره وسی یو څه ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یو ځوان هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا شپږویس کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي. خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی. خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شي پر لته سو اجازه اخلم. شدیوی
ستا په بلتون تومره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري ستا په بلتون تومره غم جن غم جن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن کر خیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا دیدن یا ما چ حد نہ لری تمر دیتا گئی دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون تمرا غم جن شماو کلا ما حاجر او غدا کنا ترہ کر شماو کلا ما حاجر او غدا کنا ترہ کر شماو کلا ما حاجر او غدا گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون دومره غم جن خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گیلمن لمن یا ما چ حد نہ لری لتا سی تمہارا گلمن لمن یا ما چ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ما چ حد نہ لری سب دل تم تمہارا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون دومره غم جن